دا مشال ریډیو دی نن د خالی ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 22مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. د شاهین بنیری ما تاسو ته به دغه یو ساعت خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو او زمونږ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت به هم اورې. خورادی چړومبی د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه وو.
د شمالي وزیرستان مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته ویلي چې د میرالي بازار باندې دوی په خوخه جوړوي. افغان چارواکي وای د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او سوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار جګړه روانه ده او د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د موصل خار د بیرته نیولو د عملیاتو جاج اخیستلو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وای پاکستانی پوز او پولیټیکل انتظامی باور ورکړی دی چې د میرالي بازار بعد دوی په خوخه جوړوي. دا خبره د موسکی قبیله مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پولیټیکل او امپوزي مشرانو له چارواکو سره تر لیدلو وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. د دغه قبیله یو مشر ملک بوستان وای
همیشه دا یک امدانی روکړه چې بالکل د توسې چې کیمه نقصان شوه ده د توسې د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینه په هغه خپل ځای باندې جوړېږي چې کیمه ځای باندې پهلا باندې وي. ډیر شکر یاد کوي د موجوده انتظامیه سره د آرمی میجر جنرال چې کیمه امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخسته.
بلخوا د میرانشاه خلکو هم غوښتنه کړې ده چې د دغه بازار ته جوړولو وړاندې دوی ته خپل جایدادونه وښودل شي او دوکانونه دي د دوی په خوښه او سلا مشوره جوړ کړی شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې په فورت شیډول نومې لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی دا شناخت نشي اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کوم کې چې له ترهګرۍ سره د سناسه تړاو لرونکو کسانو نمونه اچول کېږي. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل له وفد سره په ملاقات کې کړې ده. د دفاع پاکستان کونسل په دې پلاوي کې د اهل سنت والجماعت مشر محمود احمد لودیانوي او د حرکت المجاهدین نومې ډلې مشر فضل الرحمن خلیل هم موجود وو. د دې دواړو کسانو نمونه په فورت شیډول نومې لیست کې شامل وو. د پولیو ختمولو په دې اړه د پوهې لپاره نن په خبر کې د پولیو مخنیوي ادارې له خوا پروګرامونه کیږي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي سرکاري ادارې ای پی آی او یونیسف چارواکي وای هر کال په ټوله نړۍ کې 23 اکتوبر د پولیو مخنیوي ورځ لمانځل کیږي، خو ولې په دغه نیټه ټوله صوبه کې د پولیو کمپاین له وجې دوی دا ورځ نن لمانځي. د ای پی آی مشر ډاکټر اکرام وای د راروان ګل د ورځې نه په ټوله صوبه کې د پولیو ورزنه کمپاین پلیږي.
زمونږ کمپین دا ریلی مونږ نن په 22 باندې وکړه چې خلکو ته اویرنس ورکو. انکاری والدین دي یا چې کم مونږ سره تعاون نه کوي په دې کمپین کې، نو دې میسج سره باغی مونږ سره لک تعاون شروع کړو. زمونږ دا چې کم انکاری والدین دي دا به خپلو ماشومان ته ساتنه ورکړي، نو دغه ماشومان زمونږ نه پاتې دي.
په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اووه کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې اووه په خیبر پختونخوا او دوه د جنوبي وزیرستان رپورټ شوي دي. پاکستان د هند دا اداره د وی چې ګواکې هغوی په کشمیر کې له لانجمنې پولې سره نږدې اووه پاکستانی عسکر وجلی دي. د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرل آسم باجوا په ټویټر ویلي چې هند پاکستانی عسکر نه دي وجلی، بلکې د ده په خبره پر پوله ډزې لومړی د هند لخوا شوې وې. دا له هغې وروسته ده چې د هند د سرحدي ځواک چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان د رینجرز ځواک اووه عسکر له هغې وروسته وجلي چې پر هندي پوستو یې برید کړی. د افغانستان د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ لنن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د کونړ امنیه کمانډان جمعه ګل همت مشال ریډیو ته وویل دغه جګړه له هغې وروسته پیل شوه چې وسوالو په نورګل کې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حمله وکړه. نوموړي دا وویل چې په دغه جګړه کې وسوالو ته درنه مرګ ژوبلا اوختي، خو په دې اړه یې کره شمېره وړاندې نه کړه. هغه دا هم وویل چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلانه ده اوختي. وسوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو تغوګي د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په عراق کې د خپل کمانډانانو د لیدلو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. د بهل تعالی اسلامي دولت ډلې نه د عراق د موصل خار د بیرته نیولو عملیاتو ته هم کتنه کوي. د دا خار د بیرته نیولو عملیات له شپږو ورځو راهیسې پیل شوي دي. ټاکل شوی کارټر په دغه سفر کې د عراق له وزیر اعظم حیدر الیبادی سره د موصل د عملیاتو په اړه هم بحث کوي. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمه کې لوېدلی دی چې له امله یې 19 کسان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د روس د آر آی اے په نامه خبري اجانس بیا وایي چې په دې هلیکاپټر کې ټول 22 کسان سپاره وو او 21 پکې وژل شوي دي. چارواکي دا هم وایي تر پیښو وروسته د موسم خرابې له کبله ژغورونکي په خپلو هڅو کې له ستونزو سره مخامخ وو، خو وروسته په بل هلیکاپټر کې د غلطه ورسېدل. د عراق حکومتي او صحي چارواکي وایي چې کرکوک ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 15 ښځې وژل شوې دي. د یو ځایي شورا مشر عامر هودا کرم ویلي چې دا هوایي برید د کرکوک په دادوک نومې سیمه کې شوی دی چې 15 مېرمنې پکې وژل شوې او شاوخوا 50 نورې ټپي شوې دي. د عامر هودا په خبره دا برید د شیعهګانو پر یو عبادت ځای شوی دی. او بل خبر دا چې پاکستان به د ویسټ انډیز په وړاندې د کرکټ د دویمې ټیسټ لوبې لومړی اننګز نن پسې غځوي. پاکستان پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د څلورو لوبغاړو په سر 304 رنزونه جوړ کړي وو. دا خبرونه
مو د فرخند اسد مورید زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د میرالی خلک وایي ځایي پوځي چارواکو ورسره منلي چې د میرالی بازار به د دوی په خوخه جوړي.
ان شاء الله دا به میږي تاسو ته یو نوی ماډل غونډه جوړوي او دا ماډل به په هر سړی په خپل نمبر خسرا شي ان شاء الله.
په در ادم خیل کې د قبایلی سیمو ډومبي په هنتون خپل کار پیل کړی دی.
موندل تک چې نو سلور سبجیکټس کې په مینجمنت ساينسز کې په سوشالوجي کې په میتھمیټکس کې او په پولیټیکل ساينس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کراس.
د خیبر جنسی په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو رنزونو وبایي شکل اختیار کړی.
ساتوره تخلی شو او شرای شو و تر داسې ملیریا شو نو تقریبا د هر دویم دریم مریض دا شکایت دی.
زمونږ ونیزې خبرونه سروې او جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موجود تا د میرالی بازار مالکان وایي د فوز د ځای مشر میجر جنرال سردار حسن اظهر حیات او پولیټیکل انتظامیه له چارواکو سره په شوی او جرګه کې دوی ته ډاډ ورکړل شوی دی چې بازار به د دوی په خوخه جوړیږي. تر دې وړاندې ځایي خلکو شکایت درلود چې حکومت د دوی له پوښتنې پرته بازار جوړوي چې له وجې له دوی سره د جایداد پر سر په خپل منځ کې د جګړو او دشمنو خطر پیدا شوی و. میرانشاه او میرالی بازارونه د وسلوالو پر ضد په شو پوځي عملیاتو کې وران کړل شوی وو. تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې وو.
شمالی وزیرستان میرالی موسیقي قبیله مشران وایي چې 13 ورځې میرالی بازار کې د فوز 7 ډیویژن او انتظامی مشرانو سره د میرالی بازار د جوړولو په لړ کې جرګه وشوه چې د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال سردار حسن ازرایات ورته یقین ورکړ چې میرالی بازار به د نوي پلان سره سم د خاورې او مارکیټونو تختنو په خوخه جوړوي چې ضربه پرې کار هم پیل کړي. د میرالی موسیقي قبیله مشر ملک بوستان مشال ته وویل
همیشه دا یک دنیا روکړه چې بالکل د توسي چې کیما نقصان شوه دا د توسي د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای باندې جوړېږي چې کیما ځای باندې پیلا باندې وي. ډیر شکریا ادا کوي د موجوده انتظامیه سره د ارمی میجر جنرال چې کیما امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخصتا.
د یادې قبیله یو بل مشر تایر الله وایي دولت ور سره ژمنه کړي چې میرالی بازار با په نوی ماډل جوړوي.
د کسره چې میرالی بازار ډنګ شو دا سه ان شاء الله دې مشتا دا یقین ده هني روکړه چې میرالی بازار به ان شاء الله اس پاغه شان بندې نوی چا سکه سم زړ لید شو ان شاء الله دا به میږي توستا یو نو ماډل غونډه جوړوي او دا ماډل به په هر سړی په خپل نمبر خسرا شي ان شاء الله.
شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارټي سیاسي اتحاد غړي فرهاد حیدری وایي تما کړی چې میران شاه بازار د خلکو خواهشات به هم دولت په پام کې ونیسي.
د نوا جی او سی چې کوم رغلا ده یا پولیټیکل اډمنستریشن کوم سټیپینا شری کړی دي امریش دا ته وکړو دو په کومه طریقه باندې چې د میرلی خلک د خواهشات مطابق د بازار د جوړول اراده کړی دو دا یو د میران شاه د خلک سره ملاوي او د میران شاه د بازار د خلک د خواهشات مطابق میران شاه بازار ودای ان شاء الله جوړوي او سرته ورسوي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي دوی او فوز هڅه کړې چې د خلکو د بحالۍ لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د غلطه مارکیټونه په نوي نقشه جوړ شي چې خلک پکې خپل تجارت بیرته پیل کړي. خو د میرانشاه بازار مارکیټونو تختن هم دا غوښتنه کړې چې د بازار جوړې دو وړاندې دوی ته خپل خپل جایداد وښودل شي څنګه چې د میرعلي بازار په اړه پریکړه وشوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې هغه کسان چې نمونه په فورت شیډول فیرس کې شامل دي د هیواد له شهریت نشي محرومول کېدی. دا خبره چودري نثار د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل له مشرانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دغه اړه تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې وو.
د داخله چارو وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د پاکستان دفاعي کونسل پلاوی د مولانا سیم الحق په مشرۍ کې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان سره ملاقات وکړو. د ملاقات په مهال چودري نثار علی خان وویل ټولو صوبو ته به ویلی شي چې د سلورم شیډول د لیست بیا جاج واخلي ځکه چې په سلورم شیډول کې شامل ټول شخصیت پاکستانیان دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کارانو وینا ده کسه هم د داخله چارو وزارت د ځینې ناقانونه ګرځولې شوو ډلو د مشرانو نمونه نه دی اغېستي خو د دوی اشاره د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو ځینو مشرانو ته ده چې د چا شناختي کارډونه بلاک کړی شوي چې پکې د اهل سنت والجماعت مشر مولانا محمد احمد لدوانوي او د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم حرکت المجاهدین بانی او مشر مولانا فضل الرحمن خلیل نمونه په سلورم شیډول کې شامل دي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
تقریباً موجود نو ترسو پوری چې د خلیل سے تعلق تے یا د لدیانی تعلق تے نو دا خو د لوی مسو او داغې نه علاوه د تنظیمونو مشران دي. پاکستان په یو دا تاثر جوړیږي چې یاره د هند یا د امریکې د فشار د وجې نه د دوی نمونه یا دوی باندې پابندی یا داسې تاثر قائم دي. نو هغه تاثر ختمولو لپاره دغه اقدام او سیاسي سطح باندې انټیریر منیسټر اخیستی دی.
فور یا سلورم شیډول ستوي مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل منان بچانو پختن نو دغه ویناوا
1997 کې د ناشریف نو دوی دا یو اکټ پاس کړو د دهشتګردي او ټیرریزم په حوالہ باندې کې دا چې دا هغه خلک یا هغه تنظیمونه چې کوم په دې زمره کې لکه دوی په هغه
تنظیم سپاہی صحابہ بندیز ولگول شو لدیر ڈلی دہلی سنت والجماعت پنم کار پیل کرو اور دکمیر ڈلی مشر مولانا محمد احمد لدھیانوی نم پسلورم شیڈول کے شامل کرے شو او پدبانی بندیزونه ولګولې شو. همدارنګ د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم حرکت المجاهدین په بانی او مشر مولانا فضل الرحمن خلیل باندې هم ځنی بندیزونه ولګولې شو او د نوم هم په سلورم شیډول کې شامل کړې شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورځو قبایلی سیمو ته چرته چې د قبایلی سیمو په تاریخ کې وړومبی یونیورسټي یا پوهنتون په رسمي ډول خپل کار پیل کړی دی. د قبایلی سیمو لپاره په لومړی پوهنتون فاټا یونیورسټي مشر ډاکټر محمد طاهر شاه د مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې په پوهنتون کې 15 زده کوونکو داخلي اخیستي دي. د نوموړي سره زمونږ همکار ګل ایاز خبرې کړې دي او دغه پوهنتون په اړه یې تفصیلات غوښتي.
ماسٹر پلاننگ او ڈیٹیل ڈیزائننگ هم د دې تقریبا کمپلیټ شوی دی. خو چونکه دا مونږه ابتدا کوله نو دې لپاره مونږه در ادم خیر کالج چې کوم دی ډیګری کالج هغه نه د دې ابتدا وسوکړه. مونږ دلته کې نو سلور سبجیکټس کې په مینجمنٹ سائنسز کې په سوشالوجي کې په میتھمیٹکس کې او په پولیټیکل سائنس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کړه سٹاف هم مونږه هایر کو او ان شاء الله 19 تاریخ باندې ایڈمیشنز هم شول او 24 اکتوبر نه مونږه ریګولر کلاسز شروع کوو په سبجیکټ کې.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې په سلرشتم د اکتوبر نه تاسو د فاتا یونیورسيټي چې کوم د لومړی کلاسونه او په ارزي توګه څنګه تاسو ویل چې سلور فیکلټیانی چې دی هغه په درادم خیل ډیګری کالج کې تاسو جوړی کړی دی د سټوډنټانو یا د زده کوونکو شمیره څومره ده؟
دې کې په 15 یا کسانو خو چې دنه مونږ ته اسی خو فارمونه چې دی هغه 106 کسانو فارمونه داخل کړی وو. خو دې کې په 19 تاریخ باندې مونږ ته 15 یا کسان راغلي دي چې ورکړی دا او مونږ هغه ته داخلي هم ورکړی دي او اوس ورو هغه راځي فیسونه هم داخلي. دې کې یو خبره تاسو ته ځي وکما چې زمونږ فیسونه چې کوم دي د نورو یونیورسيټو نه ما ډېر کم شي دي. بیا ما گورنر صاحب ته یو ریکویسټ کړی وو سمرین سوله وای چې یاره د فاټا سټوډنټس دي هغه ته مزید مونږ دغه ورکو ډسکاونټ ورکو په ټیوشن فیس کې. نو هغه 50% مونږ نور ورته ډسکاونټ ورکو نو اوس هغه 15,000 روپۍ مخکې مونږ د دې پر سیمستر فیس یې اوس مونږ هغه کم کو او هغه 10,000 کو 15,000 روپۍ نورې کمې کړې دي دغه لپاره چې کوم فاټا ریجن کې دي
قبایلی سیمو خاص کر هغه به څنګه تاسو یې کوي زیاتره لپاره خو دا ځینې ایجنسو لپاره دا لګ لری پریوزی
دا خو دې دا ځای خو سلیکټ کړی دا چې چلو چې پارلیمنٹیرین چې کوم دی پارت اف پارلیمنٹیرین دی هغه متفقه تور باندې دغه ځای باندې اتفاق کړي ولې چې دا تاسو وګوري نو دا تقریبا سنټرل پوینټ جوړیږي. دا که ار چرته وې نو خلکو ته بیا ډیره ګرانه و دې ځای کې د دې استبلش کېدو دا قاعده ده چې دا مختلف طریقو سره تاسو دې ځای ته اکسس کولی شي. بل دغه دا دی چې مونږ ان شاء الله کوشش وکړو چې دې سره حاصلې نور سیزونه دا دغه کوچې لري نه چې کوم خلک برازي هغه به الته کې اوسيږي او دغه به کوي. نو دا بل ټایم اخلي دي خو زما یقین دی چې ان شاء الله دا یونیورسيټي به ډېر ښه فیوچر ماته ډېر برایټ ښکاري چې مونږه داسې چل کوو چې دا یونیورسيټي خو یو مین یونیورسيټي خو دغه ځای کې جوړه شو. خو د دې دا مطلب نه دی چې دا به دغه ځای کې بس دغه وي. د دې سب کیمپسز دي مونږه اول خو مونږه دا دغه کوو چې پوسټ ګریجویټ کالجز سے باجوڑ ایجنٹ صاحب کے دے قرب ایجنٹ صاحب کے اور شمالی وزیرستان کے دلتا مونگا چھ دے آگے نہ سب کیمپسز جوڑو دے فاٹا یونیورسٹی دا سب کیمپسز چھ دے دا با انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن پر سلسلہ کے ال تک پورا خپل انتظامات کئی اور دے 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 پارا مونگا نوی پی سی ون اور دغه گورنمنٹ تا سبمٹ کو انشاءاللہ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اور دن کو زو پی خبر تا چرته چې د پولیو پر ضد د بیدارې لپاره د حکومت او غیر سرکاري ادارو د سوري لاندې د یو کمپاین پیل شوې دی چې پکې به ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي او دغه مور پلار به په دې پوکول کیږي چې دغه قطرې دغه د صحت او ژوند لپاره ډېر ضروری دی. په دغه اړه باندې شبیر جان مونږ د معلومات راکړي.
دا پولیو د مخنیوي سرکاري ادارې او د متحده قومونو د یونیسف چارواکو مشال ریډو ته ویل چې هر کال په ټوله نړۍ کې سلرویشتم اکتوبر د پولیو د مخنیوي روز منځل کیږي. خو له په دغه نیټه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین شروع کیږي. نو د هغه لوجه دوی د روز نن یعنی په 28 اکتوبر مانځي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د سرکاري ادارې د پیښور ضلع مشر ډاکټر اکرام مشال ریډو ته ویل چې د پولیو ضد د دوی هلې ځلې ډېرې ښه شوې دي او تیر کال په نسبت د پولیو کیسونو کې ښکاره کمی راغلی دی او ډېر زر به پولیو د دې هیواد نه ختم کړي.
سلیشتم اکتوبر باندې ان شاء الله زموږ د پولیو کمپین به سٹارټ کیږي چې هغه به کم ورځې به جاری وي. خو چونکی زموږ کمپین نه دا ریلی مونږ نن په 28 باندې وکا چې خلکو ته اویرنس ورکو انکاری والدین دي یا چې کم مونږ سره تعاون نه کوي په دې کمپین کې نو دې میسج سره باغی مونږ سره لک تعاون شروع کړي او زموږ دا چې کم انکاری والدین دي دا به خپل ماشومان ته ساتي کوي. نو دغه ماشومان زموږ نه پاتې دي ان شاء الله چې زموږ خپل پرفارمنس ته وګورو نو مونږ ډېر خروانی او ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې مونږ به د پولیو د ناسور به د خپل ملک ته مونږ ختم کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یونیسف صوبایي مشر ډاکټر جوهر د پولیو د ناروغ ماشومانو د شمیرې په حق لوویل چې تیر کال تر دې وخته 50 ولې سخ کال ټول پاکستان کې صرف 15 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي او یره سرګند کړه چې اوس هم په پیښور په ځینو سیمو کې د پولیو دغه وایرس موجود دی.
دا ډیر کلیئر کټ تاسو ته ښیي چې څونه کیسز کې کمی راغلی، خو بدقسمتۍ نه په دې 15 کیسونو کې اووه کیسونه مونږ سره خیبر پختونخوا کې دي او هغه جنوبی اضلاع کې زیات کیسز شوي دي. پیښور کې آخرنی کیس په فروری کې شوی دی، خو سټل که تاسو دلته کې انوایرمنټل سیمپل ریزلټس وګورئ نو هغه پازیټیو را روان دي. نو رسک شته دی په پیښور کې د وایرس راتلو، نو انشاءالله دا را روان دو درې کمپینز چې دي، امید دی چې دا به زمونږ د پولیو اریډیکیشن لپاره ټول نه آخرنی زمونږ ضرب به وي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو رنج نه عام ولس ته خبرداري او په خصوصي توګه هغه مور پلار چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول نه انکاریان دي، دا بیداری لپاره د پیښور ځوانانو د سوکنونه تر پیښور پورې موټر سایکل لارین هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د مدني ټولنو او مطبوعاتو د ازادۍ فعالینو غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په شان د هیواد په دریو نورو صوبو کې هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون راوړل شي. دا غوښتنه په مری خارګوټي کې په یو غونډه کې شوې چې د مشال لیډو خبریال ایوب ترین ورته هم ورغلی وو. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې وو.
په دستور کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو، قانون پوهانو او د خیر ښېګړو د ادارو مشرانو ګډون درلود. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري او ولس ته د حکومت په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون ستاینه وسوه او د مرکزی حکومت په ګډون د هیواد د نورو صوبو څخه غوښتنه وسوه چې هلته دې هم پر دغه قانون سمدلاسه عمل پیل شي. په دې اړه د هیواد نامتو خبریال اقبال خټک و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د دغه قانون دوه فایدې دي. یو فایده خو عام خلکو ته ده چې معلومات ترلاسه کړي د خپل مشکلاتو حوالې سره، د خپل سیمې د ترقۍ حوالې سره، او بیا ورسره ورسره د خپلو هغه نمایندګانو چې کوم دي ټاکلي دي، قومي سملې او صوبایي سملې لپاره، د هغې په حوالے سره معلومات حاصل کړي. دویمه د دې ګټه چې دا هغه دا ده چې یو ښه حکومت کولو دپاره په حکومت باندې یو فشار وي، ولې چې خلک معلومات لري او کله چې ته زما په باره کې معلومات لرې نو زه همیشه ځان ویښ ساتل غواړم، ولې چې مانه کېدای شي څوک هم په څه وخت پوښتنه وکړي چې دغه کار د دغه مشکلاتو حوالې سره ما څه ګامونه پورته کړو چې د خلکو مشکلات کم شي.
بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا کې حکومت پر دغه قانون باندې د دوو کلو راهیسې کار پیل کړی دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري او ولس ته د معلوماتو ورکولو د کمیشن مشر پروفیسر کریم الله راته وویل.
قانون راتلو نه پس پدې کې هر محکمه چې دا هغه یو خپل پبلک انفارمیشن افسر مقرر کړي، هغه تبا خلک یو درخواست ورکړي د معلوماتو لپاره، نو که هغه ول معلومات په شل ورځې کې دنه نور نه کی نو بیا د هغې نه پس د کمیشن کار شروع شي، هغه راشي او هغه مونږ ته شکایت وکړي. دلته بعضی نیم خلک چونکه خبر نه دي نو د هغوی دا خیالي هر قسم شکایت کولی شي چې را سړک قرآن دی فلانی، زموږ کار دغه نه دی، زموږ کار د معلوماتو سره دی. که هغه درخواست کننده ته معلومات هغه محکمې نه ورکړي نو مونږ کوشش دا کوو چې هغه ته معلومات ملوش، مونږ د محکمونو ته پوسو کو، بیا د شکایت کننده او د محکمو خلک هغه وغوړو هغه کینو.
د کارپوهانو په وینا چې و خلکو ته د معلوماتو د ورکولو پر قانون د عمل کولو څخه جمهوریت او جمهوری ادارې نوري ټینګېدلای شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته
نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
وضو خیبر جن سے چرته چې ستانشوی کډوال وای چې دغلتا د ماشومانو رنزونه ډیر عام شوی دی او بای شکل اختیار کړی دی په دغه سیمه کې د صحت زیاتره مرکزونه اوس هم وران پراته دي دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ته په وخت باندې دوایانې ورسی او د ماشومانو د حفاظت لپاره دی دغلتا د ویکسینو انتظام وکړي په دې اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي
د باډی کاخیلو شفیقه پردای مشال ریډیو توای چې په سیمه کې د صحت سہولتونو د نشټوالي لامل او بای ناروغي زیات شوې دي
لکه کله نه دا کډول چې دی له خپل زوینه لا واپس راغلی دي نو دا غي ورځ نه دا و بای بیماری لکه تور ټخل شو او شرای شو وسرا دا سیم ملیریا شو نو تقریبا د هر دویم دریم مریض دا شکایت دي نو دغه نه درې څلور مشمونه وفاتم شولې او دا تلورم کې سوچ دا دلته وشولو و دا وبایي بیماری دي دا کډولو دلته غنښته راي ته سہولت نشته راي ویکسینیشن نشته راي مخکې ګورنمنت ته څونو لا داری پېت کوو چې موږ لا سپیشل میډیکل ټیم نه رولګي او بل دا کم وبایي بیماری دي دغه ویکسینیشن وکړي مو مشمونو لا
او د باډي یو مشر اقبال پر دې وای چې هلتا د نامنه او پوزي عملیاتو په وخت ځنی روختونونه او د صحت واړه مرکزونه ویجاړ شوی دي خو چې کوم بش پاتې دي په هغه کې عمل نشتا
چې کوم دې بيچو یا د اسپاتورونو کوم پوزیشن ده عمله پکې نشته بیا ولته میډیسن نشته دی هغه خل چې ولته کوم دې اول چې کوم دې هغه شکارو میاسو خوړل ملیریا شو بیا ټایفاید شو نو خل بالکل نظر انداز دي د خلکو هغه مسلې نه حل کیږي چې وبایي امراض دي او کاغه پیچست دی او کاغه ملیریا ده او کا ټایفاید دی او خل واپسی کوي د غلوګونه بیا چې لوزو کیمپ لرغل او چې کوم دې بندوبست لا کول رغل چې سہولتونه شته نه او بم
د خیبر جنسی په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حق لمو د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه خو بیا د باډۍ نه سینیټر مومن خان پردي وویل چې پولیټیکل چارواکي او د صحت محکمه دې صورتحال ته پام نه کوي خو موږ د خیبر پختونخوا گورنر ته دغه ستونزه وړاندې کړې ده
جی نہ پدے کے پولیٹیکلی دلچسپی اخلی نہ صحت اپ حوالہ سے چکم مکمل غپ کی دلچسپی اخلی گورنر سے بلا باقاعدہ مونگ دا اگر کی ورکڑا دے نوٹس کی چیدا کی شیروان دی دا وائلیشن کی دی دا خبر کی دی نو اگو پ نوٹس کیم دا خبر را وسی را احتجاج من کڑا دے گورنر سے بلا مونگ دی دی بیا دین کو بیا دین کو دا خبر ہری چنرا
د خیبر جن سید باډی خلک وای چې وګدی مودی به کورې ډیر زپلی او باید د صحت په شمول دی د ژوند ټول بنیادی سہولتونه ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوردن کو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کې دون کې دا د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د شمالی وزیرستان یو شمیر مشران وای پاکستانی پوز او پولیټیکل چارواکو باور ورکړی چې د میرلی بازار به د دوی په خوخه جوړوي. دا خبره د موسیقي قبیله مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پوز او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال ریډیو ته کړی ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار تیر ورځ ویلي چې په فورت شیډول نومي لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او له دوی دا شناخت نشي اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې هغه لیست دی په کوم کې چې له ترهګرۍ سره د سناسو تړاو لرونکو کسانو نومونه اچول کېږي. د پولیو ختمولو په دې اړه د پوهې لپاره نن په خبر کې د پولیو مخنیوي ادارې له خوا پروګرامونه کېږي. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي سرکاري ادارې او یونیسف چارواکي وایي هر کال په ټوله نړۍ کې 13 اکتوبر د پولیو ورځ لمانځل کېږي، خو ولې په دغه نیټه ټوله صوبه کې د پولیو کمپاین له وجې دوی دا ورځ نه لمانځي. پاکستان د هند دا دعوه رد کړې چې ګواکې هغوی په کشمیر کې د لانجمنې پولیسو سره نږدې اووه پاکستانی عسکر وژلي دي. د پاکستانی پواز ویان میجر جنرل آسم باجوا په ټویټر ویلي چې هند پاکستانی عسکر نه دي وژلي، بلکې د ده په وینا پر پوله ډزې لومړی د هند لخوا شوې دي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په عراق کې د خپلو قمندانانو د لیدلو لپاره بغداد ته رسیدلی دی. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې نه د عراق د موصل ښار بیرته نیولو عملیاتو ته هم کتنه کوي. د دغه ښار د بیرته نیولو عملیات له شپږ ورځو راهیسې پیل شوي دي. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمه کې لوېدلی چې له امله یې 19 کسان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د عراق حکومتي او صحي چارواکي وایي چې کرکوک ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 15 ښځې وژل شوې دي. د یو ځایي شورا مشر عامر هودا کرم ویلي چې دا هوایي برید د کرکوک په دادوک نومي سیمه کې شوی چې شاوخوا 50 ښځې ټپي شوې هم دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې سروې. په سروې کې تاسو د حدیقه بشیر خبرې اورئ. حدیقه بشیر په سوات کې د کموم رجنکو د ودونو خلاف کمپاین او اداره چلی. دا خبرونه ملیحا میرزا دا وړاندې کوي. د دین وروسته برتا د جمهوریت خبرونه وړاندې کوو. دغه خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل جوړه کړې ده. خو راځئ چې ډومبې وورو سروې.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې لسوات نه حدیقه بشیر میلمنه ده. حدیقه په سوات کې د ماشومان او ښځو د حقونو یو کم عمره مبارزه ده. د تایوان حکومت او امید نومې غیر سرکاري ادارې په رسو کې د سوات 14 کلنې حدیقه بشیر ته په کم عمر کې د جینکو ودونو خلاف مبارزې په سر د ایشیا جینکو سفیر جایزه ورکړي. حدیقه بشیر تیر کال په امریکا کې د محمد علي بشری جایزه اوړیوه. دغه ایوارډ هم هغې ته د ماشومانو جینکو د ودونو خلاف د مبارزې په سر ورکړل شوې وه. په سوات کې د انساني حقونو لپاره د جینکو د یوې ډلې مشري هم کوي. نن به په پروګرام کې د حدیقه بشیر د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تاسو ته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم حدیقه.
وعلیکم السلام. سلام
ټولو کې. اول خو درته مبارکي وایم چې تاسو ته د ایشیا جینکو سفیر جایزه ملاوه شوه د تایوان د حکومت لخوا. ډیره مهرباني حدیقه. زه به تپوسونه تاسو نه شروع کوم. مخکې هم تاسو ته دغه شانتي ایوارډ ملاو شوی دی په امریکا کې. نو په کم عمر کې تاسو خپل هم یو کم عمر ماشومه یې. دومره کم عمر کې تاسو څنګه دې کار ته ملا وتړل او څه ته وهڅول شوې چې تاسو د ماشومانو بیا د ښځو د حقونو لپاره کار وکړئ؟
مونږ خو ډېر زیات انسان سره مخکې نه شي حادثه یا د څه دغه ویني نه نه پس یو کار ته یو یو ته خبرې لپاره آواز شو تای نو دا زمون یو مرګري وا د هغې په کوم عمر کې واده شوی وو او مونږ ډېر زیات خوشحاله وو چې د دې واده وې ډېر رخا کړی وو مونږه نو دا یې په هغه واده کې مونږ ډېر زیات خوشحاله وو بیا مونږ دا سوچ کوو چې دا به سکول ته راځي نو هغه سکول ته بیا نه راتله اکثر به مونږ کله نا کله ملګري یا لبو دپاره لاړو به ورکړه نو هغې هغې خواښې به وې وایي دا اوس واده شوي ده او دې سره نو دې اوس د لب عمر لاړو بیا به بیا ولم مونږ ټول دا فیصله وکړه مرګرو چې دې له به پارټي کېدو دا یې له مونږ پارټي کېښوده هغه راغله نو ګپ شپ یو لګو هغه سیټ ته ناستو جړلې نو مونږ پسې لاړو تپوس چې ته وکړو چې څه مسله ده نو هغې لاسونه او دا خوب او وی چې د زما خاوند چې بیا ما د بجلۍ په تار باندې مونږ ډېر زیات خفه شو چونکې مونږ غواړو مونږ په هغه وخت اس چن نه وکړه نو یو مونږ هغه دغه بیا چې کړه د یوولس کالو شوم او زما دپاره مطلب د واده دغه راغی او ما ته زما نیاره یو ټول وی چې بس دا خو بس ورې کړي دا جنۍ دا عمر چې دا خو د جنۍ ده ورې کړي دی نو زما دپاره هغه خبره شروع شوه نو ما نه غوښته چې زه دې په دې عمر کې زه ورکړم یا زما دې په دې عمر کې واده وشي نو ما وایي چې سکول ته ځم ما ژړا کوله زما تر بیا راغی او ما تپوس وکړو چې څه مسله ده نو بیا ورته ما وایي چې په دې عمر کې ورکړو دو زما د واده خبره کوي دا یې نه پس بیا زما نیارلي دغه کړل پوه کړل خو زما نیارلي بیا پوه نه شو بیا یې ماته زما تر چایلډ مریج لا باره کې وو دا یې نه پس بیا هغه ته ما دغه چایلډ مریج لا باره کې وو دا یې نه پس بیا زما نیارلي وو چې دا دې زما تر ته ایداده دې ته سخې او دا خو ته په موږ پسې را پاسې وو ما وایا ته دا خبرې خو خیر دا غې نه پس هغه وایي منل چې دا مونږ نه ورکوو دې باندې ما مونږ تعلیم حاصلو زما فیملي ښه ایجوکیټډ فیملي دا نو بیا ما سوچ وکړو چې په یو ایجوکیټډ فیملي کې د کوم عمرۍ ودونو ته بد نه ګڼل کېږي نو زما په آس پاس کې کم کورنو کې کم خلک چې دی دا ان ایجوکیټډ دي او غریبانه دي او دغه دي د هغو په کورنو کې د کوم عمرۍ ودونه خو کېږي او کېږي او زما د نظر باندې وو چې زما ملګري زما کوم کلاس فیلوز کم څومره جنکۍ یا زه چې مدرسې ته تلم دغه یو دغه روان د دې خلاف بیا ما اواز شو ته ول شو
هدي کا ماشاءالله تاسو دوه دادی وډونه ملاو شو تیر کال هم او اوس هم نو تاسو چې د پښتنو جنکو ته کوم مشکلات دا غي ذکر وکړ اي ته په کتو سره کولک دا وایي چې هغه څه غټ مشکلات چې پښتنې ور سره ماشومان جنکې ور سره مخامخ دي بیا اوس چې دا وډ تاسو ملاو شو تاسو څه ذمہواری احساسوي او څه هلې ځلې وکوي د دغه مشکلاتو د مخنیوي لپاره د حل کولو لپاره
دي د جنکو د حقوقو په حق را مسلې ډېرې زیاتې دي د ټایم مسلې د جنکو یو خو ته سکولونه لري دي بل دا چې په سکولونو کې دنه او د فیسیلیټیز نشته بل دا هغه د صحت په حق له هم مسلې د جنکو بیا ځکه چې د فیسیلیټیز نشته د جنکو په انساني سمګلینګ په دغه کې هم شر زیاته ده او ځکه چې دایره په قانون نشته سموسر پکاب چې موسر قانون سازي وشي بل د کوم عمرې د ودونو هم دلته د جنکو یو غټه مسله ده چې په کوم عمر کې ورکی د غربت د لاس د تعلیم د کمی د لاس ورکی نو دا د جنکو مسلې دي او واس چې ګنې زمون خیال لې چې مونږ په پوره ایشیا کې د جنکو یو نتورک جوړو پای کې به د جنکو چې کوم مسلې دي هغه باره کې به خبره کو او دا غي د حل کاغلو به هم کوشش کو او کمی بین الاقوامی ادارې چې د زاغي سره به هم ملاوي وو د جنکو کمی دا مسلې چې د تیر حل دراو کاغلو به کوشش کو او د کشمیر کمی جنکۍ چې باندې ظلم زیاتې کیږي دا غو به په هر پلیټ فارم باندې आवाज ته کوم او دا غو به आवाज جوړېږي
هدي کتا سوچو کې خپل هم پښتنې او په پښتني ټولنه کې پاتې کیږي او سیږي پښتني معاشره کې تاسو ته کار کول آسان دي ځکه چې پښتانه خپل دودونه او خپل روایت لري کپایې لګرنا واچوي
ټیک مسلې خو راځي څه خلک ته کې د سشته چې زما سپورت نه کوي څه خلک ته کې دا زم شته چې زما سپورت کوي مال حوصله راکوي او زه خفه ډېر افسوس کوم چې کم خلک زما سپورت نه کوي یا ما دا غو ذهن کې بدلی را نه وستو ځکه چې په یوه ورځ کې هر څه نه بدلېږي. زما به دا کوشش هم وي کم خلک د جنۍ باره کې داسې سوچ کوي چې جنۍ څه نه شي کولی، نو موږ به کوشش دا کوو چې د هغو ذهنیت بدل کړو او خپل کم زموږ دا کمپین چې ډېر زیات زیات خلکو ته ورسو او آگاهي خلکو کې وخوره کړو. نو څه خلک شته ماشاءالله چې زموږ سایډ لري زما دغه کوي چې ما د حوصله افزایي کوي.
تاسو کور په کور ګرځئ نو تاسو څه پیغام ورکوئ تاسو خلکو ته؟
کور په کور ګرځو، موږ سکولونه کالجونه یونیورسټیز ته ځو، زموږ کمیونټي تھیټرز منګلو، کم امام صاحبان سره زموږ میں سیشنز وی او کم لیجسلیٹرز چې دي دا هغو سره هم موږ سیشنز لرو. نو زموږ کم یوت چې دی دا کم ځوانان چې دي دا هغو سره هم زموږ سیشنز وی ٹریننگز وی ورسره دا د هغه د حقوق باندې کې هغه کې سکلز دا کو ډیولپ کو، دا هغه لیډرشپ سکلز دا ولا کو، بل دا چې هغه کم زبا کې خپل هم ته علما کم کم عمرې کم ودونه چې دا کم سکول کور کور ته چې موږ زو دا کم مور او پلار چې کم څومره چې کور کې کسانی موږ هغه په هکو د کم عمرې د ودونو د جنایي د تفصیلات د جنۍ په تعلیم کې څومره نقصانات دي، کله په کم عمر کې واده کې نو هغې باره کې موږ په پوره کمیونټي کې هغې باره کې خبره کوو. زموږ ټیکرس چې هغه هم د کم عمرۍ باره کې چې د کم عمرۍ کې چې جنۍ ورکې دی په صحت او دی په تعلیم به څومره اثرات پرېوځي. موږ امام صاحبان سره هم سیشن د دې لپاره لو چې په خپلو خطبو کې د کم عمرۍ د ودونو خلاف خبره وکړي، کم د ښځو د حقوق باره کې خبره کی. زمونږ لیجسلیټیو سره میټینګ دې بارے کې روان دي چې کم دا بل چې کم پر ډرافت کې پروت دی دې کې دې نه عمر دې زیات کړلې شي، کم دې کم 18 سال کړلې شي او کم دا سزا چې د نو داري هم زیات کړلې شي. نو پای بارے کې مونږ د لیجسلیټیو سره ملاقات کوو.
صحیح. یو اوریدونکو ته ورزو.
السلام علیکم، زه د سنتورای د کور می جلسه نه سلامونه وړاندې کوم. نو مو خدا سو دې لکه دا کوم زم چې لې آیا دوی پټا پورا دوه یې نکور کواشي نشي کوی او دوه سپورې چورو کم یو bale یې نه دوه پښتنو سیمې کې خدو یې نه دوه مملي ډیر روانې لکه مشمتوب کې ډیر یې نه جنکه کول شي سپری کې ور کول شي. نو دوه دې دوه پورا دې څو आवाज بچات کړه دې لکه پټا په اکلا.
ډیر ډیر مهرباني عادل حسین رو راست صدا پښتنه به دې کنه ته پوسو کو یو بل وريدون کې توار ورکو. انعام الله د لکی مروت نه ټلیفون کړه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدایم ډېر خوشحال لرم. دا خدا چې یو موضوع چې زمان چې د بچیو په ورکوالي باندې ودول دا یو د انسانیت خلاف جرم ده. حکومت کرایم اگینسټ هیومینټی وایي. زبان المانی نه دا پوښتنه کوم کراله دا یو ډېر لوی غټه ټریجډي په معاصر چې دا چې هغه دا غبو ته وایي غټ چې څوک یو زورور سړی یو بدوا سړی هغه وایي دا پلانتي خور یا لور د ماس وا نو بس هغه باندې زندگی بیا جهانم جوړ شي. نو دې خلاف پاکستان چې ګوره هیڅ قسم قانون نشته. نو دا چې یو قانون جوړول په کار دي چې دې ته عبرتناک سزا ملاوي دي چې څوک دغه شي انوال وي.
یو فاټه خبره دی وکړه. نو دې وس کم دا نت مطلب موږ په پورا ایشیا کې وس د نتورک جوړ کوو. نو موږ په هر علاقه باندې مطلب ګرځو. نو موږ په پورا ایشیا کې به وس ان شاء الله کار کوو، خپل پاکستان هر یو علاقه کې به کار کوو. نو وس په ټول بوس موږ مطلب ټول به زموږ یو کمپین دی د جنکو مسلے باور بل دودا خبر غږ کم رسم چې دی یا جنۍ چې په کم عمر کې دا هم جنۍ په کم عمر کې ورکي. نو کم په هر کم عمر کې چې جنۍ ورکړل کېږي کاغذ د ست یا د اټ یا د سونه کم کم 16 کال چې په کم کې ورکړل کېږي یا د هغه عبادت کېږي کاغذ په هغه سوره کې ورکړل کېږي سن د دې ټولو کم په کم عمر کې چې جنۍ ورکړل کېږي دغه کدا سړی لوی نو هم دې دغه کس لري هم سزا کوي چې ځکه چې هغه میچور یا هغه پوهیږي هغه له دې هم سزا ورکړلې کی.
او کم د دوه نکاح خوا کم امور او پلا دو ټول د پدې کې دوه دې پکې د ټول نه سخت سزا ورکړل کېږي او یو د څه میکانیزم نیول جوړ شي چې د کم دې کم عمرې ودونه کېږي دا غي خلاف هغه زر کیس ته کوي.
ته پوز بداو کم نور جینا کو ته بس تاسو سره پیغام وی چې تاسو واوري او تاسو سره په دې مبارزه کې شامل شي ای ته به تاسو وای.
زه به نور جینا کو ته دا وینا کول غواړم چې هغه زما سره دین کم دا زه نت ورک جوړوم سواری زما سره دې چې هم شامل دي شي او بل دا چې زبا پورا پورا د پاکستان خلکو ته پورا د ایشیا خلکو ته زه دا د غوړ کوم چې خپل لور لا د خبري ورکول موقع ورکړي او هغه ته د تعلیم ولا ورکړي چې هغه تعلیم څه حاصل کړي او د کم عمر د ودون نه وساتي.
ډیر مهرباني حدیقت تاسو خبر ډیر خوندو. وعلیکم السلام اوریدونکو تاسو په سروي پروګرام کینن د سوات نه د حدیقه بشیر سره خبرې واوریدلې. پراتلونکو پروګرامونو کې به د غشانور ملمنې راځي دای د ژوند او تجربه او کار په حواله به خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتي د الله په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستانی خبریال سیریل المایدا تر لیکنې وروسته د هغه نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچول څنګه کار دی؟ حکومت چې د هغه خبر تردید وکړ نو څه یې ښکاره کول غوښتل؟ آیا په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی؟ د پیپلز ګوند تیر حکومت او د مسلم لیگ نون وسنۍ هغه څنګه مقایسه یا مقابله کولی شو؟ د سیریل المایدا خبر خپل څه ښکاره کوي؟ آیا د هیواد حکومت کمزوری دی او آیا له اسټبلیشمنت سره اختلافات شته او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د سیاسي چارو له دوو استادانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د اکتوبر پر شپږمه نیټه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال سیریل المایدا یو لیکنه خپره کړه چې پکې د حکومت او پوځي استخباراتي مشرانو د یوې غونډې حال بیان شوی و. د المایدا پر رپورټ کې راغلی ول چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت ځنو لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مشرانو او د هغوی پر تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې د هغوی د تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی. المایدا لیکي د تا ځنو سرچینو ویل په غونډه کې امنیتي ادارو ومنله چې د ترهګرۍ پر موضوع به د ملکی حکومت په اقداماتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټول صوبو ته ځي او هلته به دا پیغام ورکوي چې که ملکی حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې د وسلوالو ضد اقدامات کوي نو استخباراتي ادارې به پکې مداخله نه کوي. وروسته د مسلم لیگ نون حکومت د دې خبر جزئیات رد کړل او ویل چې د المایدا خبر پر ګونګوسو ولاړ دی. تر دې وروسته سیریل المایدا پر ټویټر ولیکل چې حکومت د ممنوع الخروج اعلان کړی دی، معنا دا چې په هغه لیست کې نوم اچولی چې له هیواده نشي وتلی. له دې خبر سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر خبریالانو د بندیزونو او د حکومت اقداماتو په اړه بحثونه پیل شول. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ادارو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او پر المایدا لګولې بندیز دی لرې کړي. پوښتنه دا ده چې د هغه خبر خپرېدو وروسته حکومتي اقدامات آیا رښتیا هم د بیان ازادۍ د محدودولو په معنا دي او که څنګه؟ د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشرې ډاکټرې خالد غوث مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې بیړنۍ حالت نه دی نافذ، نو حکومت باید د بیان او فکر پر ازادۍ بندیز ونه لګوي.
آپ اگر جمهوریت کہتے ہیں کہ جمهوریت ایگزیسٹ کر رہی ہے تو آپ کو رائٹ آف ایکسپریشن کو بھی دیکھنا پڑے گا.
کتا سوائے چې دلته جمهوریت دی نو بیا باید د بیان ازادۍ حق ترناوی وشي. ورسره په پاکستان کې ځینې نوي قوانین هم جوړیږي لکه پر ټولنیزو رسنو د سویلو اجازه شته او د سنا د دې پاړه یو قانون منظور شو. نو هم حکومت او هم لیکوالان باید دواړه خواوې وګوري. خو تاسو داسې نشئ کولای چې بالکل د بیان پر ازادۍ بندیز ولګوي ځکه چې په دې هیواد کې ایمرجنسی خو نه ده لګېدلې. که بیړنۍ حالت نافذ وي نو بیا موږ ویلی شو چې د بیان پر ازادۍ پابندي ده. بل دلته د کورنۍ امنیت پاړه چې قوانین جوړ دي لکه نېشنل اکشن پلان در واخله نو که داغي قوانینو سرغړونه نکېږي نو بیا دا زیاتې دي دا ځکه زیاتې دي چې مدني ټولنه د خپل رائے اظهار و نکړي نو که رائے سموي که غلطه وي پر دې بندیز نه دی لګول پکار ځکه چې د مختلفو فکرونو لخبرې دو څخه ولسونه ستکړه کوي او د خپل راتلونکي لار ټاکي
مختلف رائے جنم لیتی ہے اور قومیں اپنے راستے کو تلاش کرتی ہوتی ہیں
خو آیا دا سیریل المائدہ خبر دا پاکستان ملکی حکومت او پوج دا اڑیکو ترمنز دا عدم توازن ښکارندوی نه کوي ډاکټر خالد غوث وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوج ترمنز فاصله شته خو د دې پان دا خبر هم په داسې وخت کې خپور شو چې د پوج مشر دند پای ته رسیدو ده
یها په معاشي سطح کې اوپر ہمیشہ ایک ابہام رائے بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشنز
دلتا پٹولن کے د ملکی حکومت او پوز داڑی کو پاڑا تل یو ابہام موجود وی خلق گنگوسے کبھی او دانہ معلومی کی چدا گنگوسے سمر رختیا او سمر دروغ دی خو پدے کہ ہم ہس شک نشتا چ پا پاکستان کی د ملکی حکومت او اسٹیبلشمنٹ ترمیان عدم توازن دے خدا توازن سمر خراب دے پدے اڑا بیلا بیل نظرون وی نو په داسې حال کې چې اوسنۍ پوځي مشر خپل دنده پای ته رسوي دا ډول ابهام پیدا کول زما په خیال سیریل صاحب ته هم ضرورت نه بل دا چې دا هم رښتیا دي چې حکومت له پوځ سره ډېر آرام نه دی پاتې شوی
ورته خبره د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف هم کوي او وایي کله چې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د نظر اختلاف وي نو بیا حکومت هر کار په احتیاط کوي
پاکستان هغه ملکونو کې شامل دے کم کی چلا ڈیموکریسی دونوں زیادہ مضبوط نہ رہا نو پتی وجہ باندھے پتا سے کس ملکوں کی حکومت زیاد ڈاگر طور باندھے یا ڈیر اکلکا باندھے رات لے آگا اداروں مکھتا کم پتا سے قسم ملکوں کی خاص کر پاکستان کی چی مضبوطی بھی پتی وجہ باندھے داس قسم واقعات تاکم طرف تک اشارہ کوئے داسې چې کلوشي نو پدې کې حکومت ډېر سزونو ته خیال کوي او داسې نشي کولای چې هغه شانتي موقف اختیار کړي لکه څنګه چې یو استابلش جمهوري ملک موقف اختیار کړي
خو ډاکټر خالد غوث وايي حکومت ته نو په کار چې د سیریل المائده د خبر په اړه دومره لوی رد عمل ښودلی وایي
یو حکومت کی بوکلاهټ اور ٹوٹلی انوارنٹڈ بکلاہٹ
دا د حکومت حیرانی او بے وجہ یرا او بیا د یو خبریال پر وړاندې دار د عمل زما په نظر د دې هیڅ ضرورت نه ځکه چې د بیان ازادي او یوازې د بیان نه بلکې د فکر ازادي هم یو شی دی کنه دا خود جمهوریت برخه دی د فکر ازادي حق باید هر کس ولري بل په دې خبر کې دا سه هیڅ نول چې حکومت دومره کوي خبرګون خو کله چې دا لیکنه لانجمنه شو نو ما بیا ولوستا چې پوه شم چې اخیره په دې کې سوال چې حکومت دومره شدید خبرګون نو خود نو که حکومت داسې رد عمل نه وکړي زما په خیال دومره شور به هم نه وي جوړ شوی
اگر شاید میرا خیال حکومت ریاکت نه کړتي ته یې اتنا ډسکشن به جنریټ نه کړتي
ډاکټر خالد غوث لدې سره هم اختلاف کوي چې ګواکې په پاکستان کې جمهوریت کمزورې دی دا البته مني چې حکومت په داسې خبرګونونو خپل کمزوري خي او خای د ویرې ښکار وي
جمهوریت کمزور نه
دی جمهوریت کمزور نه دی هر جمهوریت د پخېدو لپاره وخت ضرورت لري کدا دلیل منو چې د سیریل معاملې د پاکستان کمزوری جمهوریت ښکارندوی کړي نو بیا خو په امریکا کې هم کمزورې دي ځکه چې هلته هم د ډونلډ ترامپ بیانونه هم داسې بحثونه راپاروي او هغه ابتدایي یا پرایمري انتخابات هم وګټل جمهوریت کمزورې نه دی خو د حکومت خبرګون ښایي چې حکومت یریدلې دی حکومت باید داسې ونه کړي په هر هیواد کې جمهوریت د حکومت له بدلېدو سره نور پخېږي
هر ملک کې د جمهوریت گارمنٹ کے بعد ایک مزید میچورٹی کی طرف بڑھتی ہے
ڈاکٹر عبدالرؤف دا پیپلز گن تیر حکومت او دا مسلم لیگ نون وسنی حکومت تا پکتو وائی دا دوارو موازنہ کول گران کار دے خدا دا چھ مسلم لیگ ڈیر احتیاط کوی چھ اسٹیبلشمنٹ تا دا حکومت رنگولو موقع ور نکڑی
دا دوارو حکومتو نو موازنہ بلگا گران وی چھ منگی حکو خو دا پیپلز پارٹی دا خپل تاریخ پو وجہ باندے او دا روایت پو وجہ باندے دی دا اسٹیبلشمنٹ تو مقابلہ کے یو طاقتور ځای باندې ودریدلی پاتې شوی دی نو او د دې په مقابله کې نواز شریف هغه توان نه لري څنګه چې لکه هغه په خپل حکومت کې ساتلې خو دې کې بعضې خبرې داسې دي چې په هغه کې د غالبا چې د نواز شریف خیال بداوي چې یاره په سنا صورت باندې د اسټابلیشمنت په داسې موقع ور نه کړی شي چې یاره کنه هغه دا هر څنګه جمهوریت چې دی چې دا کور ته ولیږي نو شاید چې دغه وجه وي چې دې زیات احتیاط کوي
ډاکټر عبدالرؤف زیاتوي چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د بلوغت او پاخه فکر ښکارندوی کړي او د جمهوریت په ملاتړ یې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د حکومتونو پر ضد د هر غیر جمهوری عمل مخالفت کړی دی.
زما خیال دی چې په پیپلز پارټۍ په تیر حکومت او داغې نه پسته د نواز شریف په دې حکومت کې د پاکستان سیاسي پارټۍ په نسبت تاریخ نه لږ ونته کې د میچورټي هغه ښایي په سیاسي حکومتونو په مختلفو موقعو کې. لکه که تاسو وګورئ نو په پیپلز پارٹی په حکومت کې هم ټول سیاسي ګوندونه کله چې خلک طاهر القادری په اسلام آباد کې راوځي شو او داسې یو یره پیدا شوله چې یره کنه دا سیاسي حکومت مخ نه یوړل شي. هم په تک وخت باندې په لاهور کې د نواز شریف په کور کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو اجتماع شوی و او زه د یو طالب علم په حیثیت باندې دغه ورځ ته د پاکستان په تاریخ کې ډېره اهمه ورځ ګڼم، ځکه چې ټول سیاسي قوتونه سیاسي پارټۍ هغه که د حکومت سره مخالف هم وي هغه هم د حکومت په شا باندې ودرېدي. دغه شانتې دویمه موقع هغه وه چې کله پاکستان تحریک انصاف درنه وکړله په اسلام آباد کې او په دغه د دې په مقابله کې ټول سیاسي ګوندونه په پارلیمنت هاوس کې راجم شو او د جمهوري حکومت مرسته وکړله. نو په دې وجه باندې دا یو ښه ډیولپمنټ دی چې پاکستان کې شوی دی په دې تیرو لسو دولسو کالو کې.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره ډاکټره خالد غوث د سیریل المایدا د خبر او د هغې پر ضد غبرګون ته په کتو وایي چې که پر حکومتونو یا ریاست انتقاد وشي نو دا ښه خبره ده، ځکه چې انتقاد د جمهوریت او جمهوري نظامونو برخه وي.
مونږ باید په دې ټولنه کې د رائے اختلاف په اړه هم زغم پیدا کړو. که څوک تنقید کوي تنقید ته پرېږده، ځکه چې نیوکې او انتقاد ستا جمهوریت پیاوړی کوي او چې څومره سخت تنقید وي هومره ګټه رسوي. داسې لیکنې یا خبرونه هیواد یا ملي امنیت نه ګواښي. ځینې خلکو وویل د سیریل خبر په هند کې هم خپور شوی او بحثونه ورباندې کېږي. که هند هم دا خبر اخلي او بحثونه کېږي نو هیڅ پروا نه لري، تنقید په هر هیواد کې کېږي. نن که موږ پر یو هیواد تنقید وکړو نو د دې څه معنا ده چې هغه هیواد کمزوری دی؟ دا د ملي امنیت د تشریح او تعبیر طریقه نه ده چې که هند پر یو شي بحث وکړي نو دا د هیواد امنیت ته ښه خبره نه ده. که په ټولنو کې داسې لیکوالان پیدا شي چې لیکنې یې بحثونه پاروي نو د دې مطلب دا دی چې د هغه هیواد مدني ټولنه د پیاوړي کېدو په حال کې ده او په هر ځای کې چې مدني ټولنه قوي شي هغه هیواد هم پیاوړي کېږي.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے، معاشرے میں سول سوسائٹی اسٹرانگ ہوگی وہ ملک اسٹرانگ ہوگا.
اور جن کو نن مفخرونه کې واوریدل چې د حکومت او اسٹیبلشمنٹ پاړه د سیریل المائده خبر په اړه د حکومت خبرګون خای مناسب نه وو. تاسو واوریدل چې پوهان په دې اندي چې د حکومت قوي خبرګون او پر المائده بندیز د دې کاروندوی کوي چې حکومت لډېر احتیاط کار اخلي او دا چې خای د ویر ښکار هم وي. خو د پاکستان حکومت وایي چې له اسٹیبلشمنٹ سره اختلافات نه لري او دواړه پر مهمو مسلو سره هم غږیږي. پوهانو نن په خبرونه کې مبتدا هم ویل چې که پر حکومت انتقاد وشي او باسونه وشي نو دا جمهوریت ته ګټه رسوي. راتلونکو اونۍ به واوري چې آیا د پاکستان ولس د جمهوریت پلوی دی او که څنګه. همداراز آیا د المائده د خبر په څیر لیکنې له ملي امنیت سره تړل مناسب کار دی او آیا دا د هیواد امنیت ګواښي او کنه. نو راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب پوخ لوبے سبق پور سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو
دبل پتنگ مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 در نوی جن بیکار دے خوی جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی جن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا.